مشال راډیو د عام حالت په خبر کې د سهار لس په کابل کې نهنی بجی دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړې ده. قبایلي سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې له نیمایي زیاتې مدرسې رجسټر کړي دي. او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن پخوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلۍ ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو، نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو، هغه موږ نوموړي ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي، بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی و، خو چې د وزیر اعلی ضد یې د اقداماتو اشاره ورکړه نو حکومت یې مشر له دندې لرې کړ. تېره ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت له عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلۍ د تورونو پلټنه دې وکړي. خو مشتاق غنی زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنې کوي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وای په هغو سیمو کې 1516 شپېته مدرسې په نوملاړ یا لیست کې شامل کړي دي. د دې دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان تیر ورځ مشال راډیو ته وویل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې د رجسټر کړي. دا اټکل کوي چې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې اوس هم شاوخوا نیمې مدرسې له رجسټریشنه پاتې دي چې هغه به هم په خپل فهرست کې ور شامل کړي. په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یو شل نکاتي کړنلار جوړ کړه چې پکې د مدرسو ثبتولو ژمنه هم شامله وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خوست په ګولان کیمپ کې میشت د وزیرستاني او کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړی دي. د جرګي وغړی سید ولی مسعود بیګا مشال راډیو ته ویل په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قانونو یو او یا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د دې مشرانو په خوشی کولو کې بریالی شوه. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو ویاند هم رسنیو ته ویلي چې مشرانې خوشی کړي دي چې څو ورځې مخکې تختولي ول. ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل په پېښور کې له حکومتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خوست ته روان ول چې د دغې پېښې ښکار شول. د سره صلیب نړیوالې ادارې د خپلو 15 کارکونکو تر ترې تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې تیر ورځ رویټرز خبري ایجنټس ته ویل د دوی کارکونکو دوه ورځې وړاندې تختول شوي چې ټول افغانان دي. سور صلیب زیاتوي له کارکونکو سره رابطه شوي چې ټول خدي. د ادارې دا روښانه نه کړه چې کارکونکو د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیه قومندان امین الله امرخیل بیګا مشال راډیو ته ویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکونکو واغز ولسوالۍ ته د مرستندوی کارونو لپاره ورغلي ول. د دې کارکونکو د تختول ذمہواري لا چا نه ده منلې. روسیا وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تېره ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وکړه.
دا وایي په افغانستان کې بحران له هواري لرې دی او د ثبات ټینګښت امکان له ستونزو ډک ښکاري. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي یو. موږ دا اندېښنه هم لرو چې په ځینو ځایونو کې افغان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونو په بې ساري ډول زیات قوت کارولی دی.
زخاروا زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې افغان امنیتي سرتېرو ته هم زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کیږي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړی چې په شام کې پراخیدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملی کول او سولې خبرو بیا پیلول لګواک سره مخامخوي. نوموړي تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د ډیسمبر میاشت پریکړه لیک د عملی کولو په اړه خپل رپورت وړاندې کړ. د ویل د یو شمیر خواو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یو پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخوي. د شام په شخړه کې د مخالف فو خواو خکیلو ولسو هیوادونو د هغه قرارداد ملاتړ کړو. همدا هیوادونه د رواني میاشت پر 12مه سلا شوی ول چې په یو ونی کې به په شام کې مخالفتونه ودروي. خو نن چې یو ونی پوره کیږي نو بان کیمون یادونه وکړه چې د اوربند پابندي ورته نه تر سترګو کیږي، ځکه چې د روسیې هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونه د شام په حلب ښار کې کاروایانو ته دوام ورکوي چې یاغیان محاصره کړي. او د کاتولیکي سویانو مشر پوپ فرانسیس وایي د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ته نوماند ډونلډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپلو نظریاتو له کبله ایسوای نه دی. تیره ورځ له مکسیکو څخه ایټالیا ته د پرواز پر وخت خبریالانو له پوپ فرانسیس څخه د ټرمپ د ځینو بیانونو په اړه وپوښتل، لکه دا چې که هغه ولسمشر شي نو د امریکا او مکسیکو پر پوله به دیوال ودروي. د دې په ځواب کې پوپ فرانسیس ویل یو کس چې د دیوالونو جوړولو فکر کوي که هغه دیوالونه هر ځای وي او د خلکو ترمنځ د پلونو جوړولو خبره نه کوي نو هغه ایسوای نه دی. د پوپ څرګندونو په ځواب کې ټرمپ پیګا ویل د یوه مذهبي مشر لخوا د یوه کس ایمان تر پوښتنې لاندې راوستل بے احترامی ده. تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ په منځنۍ څپ شپږ سوه ویشت کلو هرتز اورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی په درغلۍ کې د ککړتیا تورونه رد کړي خو ځینې سیاسي ګوندونه بل نظر لري. دا قبایلی سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې له 1500 څخه زیاتې مدرسې په نوملړ کې شاملې کړې دي. په خوست کې د وزیرستان میشت کډوال وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران خوشي کړي دي. د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر وایي په بیړني ډول به د بلدیاتي ادارو مسئلې هواروي.
موږ به ایمرجنسي بنیادونو باندې ریو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو.
او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو بلوچستان یوې ټولنې هلو ځلو ته کتنه کړې.
دوه لکه ځوانان په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تېر کړي دي. په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان شوبې په 5 ضلعو کې.
له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن په خوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړو درغلي کړې ده. هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی و او چې د وزیر اعلی ضد اقدامات کول غوښتل نو وسی حکومت مخه نیسي. د خیبر پختونخوا حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لرې کول کېده نو باید حکومت یې پر ضد صدم ثبوتونه وړاندې کړي وای. اسرار العالم مومند په خیبر پختونخوا کې د احتساب کمیشن پخوانی مشر څرګندونو او تر هغې وروسته پر پیدا شوي باس تفصیلي معلومات راکوي.
د خبر پختونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې په کې ویل شوی د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینه غړي په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پر وسخټک سلاکار مشتغنی وایي کده احتساب کمیشن له مشر حمید خان سره داسې ثبوتونه وی چې وزیر اعلی په درغلی کې ککړ دی نورا دیوړي.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ڈی جی نیپ تھے.
موړ وایي پښتنه دار پورته کیږي چې کله حمید خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسم الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نو موړ ادارې ته ورکړل. اختیارات پر وس خټک نه دی اخیستي بلکې د احتساب کمیشن او د دې مشر دوانو سره دي. مشتغنی وایي مخکې ټول اختیارات د احتساب کمیشن له پخوانی مشر حمید خان سره وو چې له وجې خلکو ته انصاف نه ملاوېدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو. نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکوونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي، نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړی تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پرویز خټک بچ کول دي. خود قومی وطن گند مشر سکندر شیرپاو دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس مونږ ته خدا غیست دغه نشته. اوس پای کې دغه کیږي چېره د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کې دغه شوی چې بل څوک دغه ماینینګ وزي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اینڈ آی تھنک آی ډینټ ایکسپیکټ دټ فروم بشر غوربی بی.
د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وایي باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي.
صوبائی حکومت نے جان نیچے ادارہ پختون کڑے گا باعث سے ادا سے دلائل راوڑی چڑھائی سڑے گی سبب بولو سوئی جہاد دی دینا چ عام د استفانه مخکې خبر اترې دا چې زما اختیارات کې چا ګټه ولیدې په ولداي ثابت کړې نه چې هغه کوم څه هم دې دي چې چا ولیدې.
که څه هم د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی د سیاسي ګوندونو او د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل، خو د پاکستان تحریک انصاف د خبر پښتونخوا څنګه زنغړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې لخپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیر اعلی پر وسخټک د درغلې د لګیدلو تورونه دي پلټنی وکړي. خو د وزیر اعلی سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړه یې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 4 بجو،
حجرا
پسلور نیمو بجو.
اوردونکو روښانه مستقبل خبرونه درته په دې غړې کې در خبرو. د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وای تر وسه یې په هغه سیمو کې ل نیمایي څخه زیاتې مدرسې په نوم لاړ یا لیست کې شامل کړي دي. د فاټا سیکټریټ یو چارواکي تیر ورځ مشال راډو ته وویل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې د خپل فهرست کې ور شامل کړي. د تعلیمي چارو پوهان دا ښه عمل بولي، خو وایي باید په مدرسو کې زده کوونکو ته عصري مضمونونه هم وښودل شي. د پاکستان حکومت د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته ژمنه وکړه چې ټولې مدرسې به رجسټروي. منور شاه معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ وای په دغه سیمو کې د مدرسو د رجسټریشن کار شروع کړي چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلی سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حق لا د یاد دفتر د تعلیم په څنګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشالډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نو موړي زیاته کړه
دا انلیسمنت دی د مدارس چې کوم د مونږ د ریفریز په بینفاس سره د کوم لري چشکیږي د ته مونږ نوم سره دی انلیسمنت. افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیسټ شوی دي. دا آل اوور دی فاته دا روان دي او په ټول فاته ولا مدارس کوم دي متنمان هغه د غهشت دی بار بار چې کوم دا شنو کوي چې مونږ مدرسه رجستر کوم مونږ مدرسه رجستر کا.
اشرف خان اویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمه نه کمې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډیر ضربه دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان اویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم تر څنګه د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړی شي.
مدرسو جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال پختونخوا او په دې کې مطلب ماډرن چې کوم سبجیکټس دي کیمستری فزیکس بایولوژي موږ تاریخ او میتھ دې باندې زور راوړي ټیک ته په مذهب مذهبي سړي باندې مطلب اسلامیات اسلامیات دې فزیک پورې کمپلسري کړه ار ټولې مزور نه پاس کې یو اسلامیات دې فزیک ته فعلې نو هغه حضور څه پاره باندې کنه
نوموړی زیاتوي چې په تاریخي ډول مدرسو د بې وس زده کوونکو د تعلیم لپاره ډیر ښه کردار ترسره کړي خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دي. دیتا په اشاره سره اشرف خان وایي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرستې وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږه اډیشنل رومز ور کړی دي، هغه ورته جوړ کړی دي، او چرته مو ډیسټینس بلاکس ورته جوړ کړی دي، او چرته مو کوم دا ټیچرانو ور کړی دي فارمل ایجوکیشن ټیچینګ دا پاره مونږه کوم ټیچرانو ورکاو کنه هغه دې لپاره ورکاو چې دې اصول علوم پڑھی ورکاو کی.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو ترڅنګ ویل شوی دی چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کیږي.
د مشال ریډیو دا
اوردونکو د خوست په ګولان کیمپ کې میشت د وزیرستان او کډوالو مشران وایي تر جرګې ورسته طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړی دي. د جرګې وغړی سید ولی مسعود بیګام مشال راډیو ته وویل دوه مشران کیمپ ته رسولی دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعودی و ویاند هم رسنیو ته ویلي چې مشران خوشی کړی دي. د خوست میشترو وزیرستان او دواړه مشران څو ورځې مخکې لپی خبر خوست روان ول چې طالبانو تختولی ول. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرمه مال د افغانستان سیمې خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو او سدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشی کولو په باره کې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مقصود وزیر گوار سیدکی کو ملا یا جب ایتوز پر شغان کی علاق کا سن ویر آخری جرگا بروسا تدا زمور مشران دی دا مشار مشترا کے طالبانو اخوال مشران فاقوالا صلاحی دا جیار تر عراق رل او موش پل قرونو تا چه کم بلان کم تا ودا تم پا خیر تر عوار ساول.
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
په پیښور کې د شمالي وزیرستان ځنې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ټی ایم ای هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بې کوره شوی یو سپینګری رومان خان مشال رډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کېدو سره بې کوره شوی دی خو په شناختی کارت کې یې پته د دوسلي تحصیل ده نو ځکه پرې د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنی خرچه بند کړې ده. قبائلی سیمو د آفتونو د انتظام د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور مشال رډیو ته وویل چې حکومت د دوسلی سیما ډی نوټیفای کړی ده نو ځکه دوی د دوسلی تحصیل اوسیدونکو ته راشن نه ورکوي او دا چې دوی د اوسیدنې د ځای نه بلکې د شناختی کارت د پتې په بنیاد بې کوره شوي خلکو ته اسانتیاوې ورکوي. خو د غلام خان نه بې کوره شوي یو کس کامل خان وایي چې په کورنۍ کې یوازې د دوه په شناختی کارت کې د دوسلی پته ده. په دوسلی کې د دوه نه کور شته او نه د اوسېدو ځای او په غلام خان کې د کور او جایداد ټول ثبوتونه هم لري خو فریاد اورېدو ته یې څوک نه دی تیار.
میش پینځلس زره روپۍ کرا په غاښ ورکوي په ډر اسماعیل خان سه میشتی سپک به واسطه شوالی که نوی ثبوت یر سر اشتا ده که ریغا اشتامین دیر سر خرچه سپک هستی به واسطی شوا پا کجی بادا بانکه چه تو شن خطیون پا دو سلی دیده است و نکتل چه ورین می پا گولم خونده وریانه می پا گولم خونده مش پا تا پا خالی پا دو سلی دو پا بانده دو سلی خوی رزمک پره میش ده علاقه دو خوی میشن خطیون خالی پا دو سلی پا نمدی میزر و تلی گولم خونده ای
ده ناسم شمیره ترمخان ازده یولس و سو کورنو تا ده تیرو اتو میاشت و راهیسی راشن او میاشتنه خرچه بنده ده ده کورنه ده غلام خان میرلی او یا میرانشاه له تحصیلونو بیکوره شوی دی خو په شناختی کارډونو کې یې پتې د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر نعت الله وایي په دوو میاشتو کې به د بلدیاتي ادارو ټولې مسئلې هوارې کړي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې یادو ادارو ته 15,000 روپۍ ورکړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د بلدیاتي ادارو کارکوونکو تر درو ورځو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته یې پای ته ورسوله. د بلدیاتي ادارو استازو تور پورې کړی و چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکوي. غلام غوث له عنایت الله پوښتنه کړې چې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بلدیاتي حکومتونو مسئلې هواروي.
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ریو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو. هر هفته کې به دوه درې ځل مونږ کینو او مونږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو.
او د کم کسان چې راغلي وو د اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوو، هغه ویل چې زموږ دفتر یې نشته او نور فنډز مونږ ته نه دي میلاو شوي، نو د هغې لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړي دي؟
کله اسمبلی مخې ته چې کم کسان راغلي وو، ناظمان راغلي وو، د هغو خو څو ته معلومات نه وو. نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ خپل ای ډی ګان به راغواړو، هغو ته به چیرې تاسو فوري طور د ویلج ناظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره دغې ته خبره وکړي او څه مسئلے دا هغه حقيقي وي، نو هغه ورته مونږ وی چې موږ روان میاشتو کې به دا مسئلے حل کو.
مسئلے
دا اپیس باندې ورا اوسه پوره دا افیس مسئلہ خو حل شوی دا 500,000 روپۍ غیتا دا جاریه خرجاتو د پاره دا غیدا ډیولپمنټ فنډ نه کټ شوی، هغه دا ویلج ناظم او دا ویلج سیکریټری جوائنټ اکاؤنٹ تا بعض ځینو کې تلي بعض ځینو کې رواني دي. کم هدا پوره دا هغه د سیلریز ایشو دا په غیبه باندې مونږ غور کوو ان شاء الله تعالی هغه له وسهاله
او نور فنډز ټوټل کتا سو وای 41,42,000 روپۍ به تاسو ورکړي
تقریبا اشپاک ایرب 55 کروڑا ویلیج کونسل او نیبرہڈ کونسل او دتلی.
بلدیاتو وزیر عنایت الله سرمد غلام غوث مرکه اوري. د پاکستان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلولو لپاره اسلام آباد، بیجنګ او واشنگتن خپلې هڅې کوي، خو تر اوسه د خبرو پر ایجنډا یا په دې لړ کې پر شوی پرمختګ څه نشي ویلې. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته په وینا کې وکړه چې تفصیلي ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی پاکستان غواړي چې زر تر زره د افغان حکومت او طالب نمائندگانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات بیا شروع شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د ایجنډې او نیټې په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی دا اپریشنل خبره ده او دا مهال په دې باس کول د وخت نه وړاندې دي. د زیاته کړه
د ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوششونه روان دي. دې کې درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټۍ په درېمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. دغه لړ کې به د څلور اړخیزه کمیټۍ په څلورمه غونډه کې چې د فروری په 23 کابل کې کیدونکې ده، هغې کې به د دغې کوششونو جاج اخیستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې یې تر اوسه څه کړي.
مشال ریډیو چې کله هم دغه پښتنه د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي تجزیه کار او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر په وړاندې کې خو چې څومره امکان لري افغان حکومت او طالبان راتلونکي سورزو کې مذاکرات وکيني، نو دوی چې دا یو ګران کار دی. البته که پاکستان افغانستان په واضح حق لن لارا سلا شوی وي، نو بیا کې دی شي نیخ په نیغه مذاکرات وشي. دی وایي
چین او امریکای حیاتونه خو ظاهر خبره ده، ابزر ورغونډه سټیټس یې راي افیشل
افغانستان
مفاهمتی عمل لڑکے دا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پا استازو اڑا سلور اڑخیزہ کمیٹے درے مغنڈا چی دا فروری پشپکمہ اسلام آباد کے شوی وا ٹولے ڈلے یوی کلن لارے یا لار نقشے ترسے دلے وی او ٹاکل شوی وا چی دا روان میاشتے اخیر پورے بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنزان نیخ پا نیغا مذاکراتو کوشش کوی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د سره صلیب نړیوال ټولنې د خپل 15 کارکونکو تر ورکیدو ورسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځړنولې دي. د ادارې 13 ورځ رويټرز خبري ایجنټس ته په یو استولې یو بریښلیک کې ویلي د دوی ورکشوي کارکونکو افغانان دي. هلته د غزنی امنیه قومندانۍ وای د تر اتم شویو کسانو موندلو هڅه کوي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکونکو تلار نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رويټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره تماس نیولای او د خپل کارکونکو د خوشی کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت څنګهولای او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوند دي او کورنوی ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوې دي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سرسلیب دغه کارکونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قومندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارته سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سرسلیب د کارکونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر له سیمې تللی وو.
څنګه نفر د سلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز تللی وو. دوی په همتله حالت په یو کلی کې په نامه چارته او اساسات نمیږي. دوی بیا خلکو ته ویلی چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول. یعنی کوم تفاهم هم درلود. دوی متاسفانه یو موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمانداني د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د خځو پر ژوند یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د سبا قیصر په نوم د یوې خځې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه شوې. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې پر پاکستانی حکومت غږ کوي چې د هغو نجونو او خځو لپاره په بیړني ډول سرپناوی برابر کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا قیصر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانی پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تره د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یوه سړي سره واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړی په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځاوه. خو قیصر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا قیصر کیسه د یوه پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوای د هغه مستند فلم مرکزی کیسه ده چې د 2014 کال اکاډمي جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې ښځې نه یوازې دا چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وژل کیږي، بلکې د هغوی وژونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وژنې اکثر وخت د وژل شوو ښځو د کورنیو او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا قیصر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کېدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي. خو په لیکنه کې د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتل شوی چې د هیواد له قومي اسمبلی څخه د هغه یوه بل د منظورولو په کار کې مرسته وکړي کوم چې نه پرېږدي چې د غیرت په نوم د ښځو وژونکي له سزا بچ پاتې شي. له نوموړي همداراز غوښتل شوی چې د هیواد پولیسو ته ځانګړي هدایات جاري کړي چې د غیرت په نوم د وژل شوو ښځو دوسیې په سمه توګه وپلټي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید هغو ښځو او نجونو ته چې د خپلو کورنیو لخوا د وژل کېدو له خطر سره مخامخې وي د بیړنۍ سرپنا او حفاظت اسانتیاوې برابر کړي.
اوریدونکو اوس هم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن پخوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلۍ ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د احتساب کمیشن واک اوس هم د هغې ادارې سره دی. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ تیر ورځ ویل په هغو سیمو کې یې 1568 مدرسې په نوملړ یا لیست کې شاملې کړې دي. د دې دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان مشال راډیو ته ویلي د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دي رجسټر کړي. د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني او کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تښتولي مشران ملک جانان او ملک مسګای حاصل خیل خوشی کړي دي. د جرګې وغړي سید ولی مسعود بیګا مشال راډیو ته ویل په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قامونو یو او یا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د مشرانو په خوشی کولو کې بریالی شوه. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپلو 500 کارکونکو تر ترې تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې تیر ورځ رویټرز اژانس ته وویل د دوی کارکونکو دوه ورځې وړاندې تښتول شوی چې ټول افغانان دي. د غزنی امنیه قومندان امین الله امرخیل بیګام مشال راډیو ته پوره هڅه کوي چې لا کسان پیدا کړي. د دې کسانو د تښتولو ذمہواري چا نه منلې. روسیه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونو د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخاروفا تیر ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وکړه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون بیګا خبرداری ورکړ چې په شام کې پراخیدونکي فوجي فعالیتونه د اوربند عملي کول او سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخوي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي د ریپبلیکن ګوند له خوا د امریکا ولسمشري ته نوماند ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپلو نظریاتو له کبله عیسوی نه دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دیني مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادي نکاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیې ترمنځ اتفاق کېدل د خوشحالۍ وړ خبره ده. ادارې مخې لیکي په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلارې کې یو مهمه برخه ده. د نورو شعبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې سمسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدونه پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجسټریشن د معلوماتو فامونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومان ته ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړي کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي باید چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړی شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نه شي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیری کلی کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروری ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې دي د قابلیت د معیار لار خپل کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په په پاکستان کې د نیب چیرمین قمر زمان چودھری یو پالیسی خپل کړی و چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلی و چې قومي دولت لټکونکو نه یوه یوه پیسې به وصولوي، خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختار اداره ده باید چې د تفتیش او تحقیقات او عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټکونکو کو نه یوازې نه بغوند اداره وسولی کولی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی خبری ایجنټس په پاکستان کې د سی ډی فلمونو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولو په اړه لیکنه خپره کړې. پر سیف الله سیفی تور و چې کرکه خپرونکي فلمونه یې خرڅول. امریکایي نیویارک ټایمز په افغانستان کې بلعموم او په ځانګړي ډول په کابل کې د نامنیو زیاتېدو په اړه اندېښنو موضوع څېړلې. ورځپاڼه وایي د طالبانو واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د برېښنا نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه وه، خو اوس وسلوالو طالبانو د برېښنا تارونه پرې کړي دي. د جرمنی خبری ایجنټس وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تیر ورځ وویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفی ته دا سزا ځکه اورولې چې پر د تور و چې په کوڅو کې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیع وژلو ویناګانې وي. ایجنټس وایي سیفی تیر کال د مې په میاشت کې له جیلمه نیول شوی و او ورڅخه سی ډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وایي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې یا شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط د جرمني خبري ایجنټس ته ویلي په سی ډي فلمونو کې د یو شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت والجماعت ډلې غړی دی. ایجنټ زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 14 د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان مینه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنوري پر 28 په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته، خو برېښنا به برخه کېدو وار لمخه ځورېدلي خلک لنور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندوی هیوادونو او ادارو په افغانستان کې برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یو لوی لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کال مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله، چې اوس مهال 30% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار لمخه خلکو ته ستونزې ور پېښې کړې وي، خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په بحران کې پر خیلو هیوادونو غږ کړی چې له جنگي لارې دی د بریا ګټلو فکر پرېږدي او د سولې او جوړجاړي لپاره د کار وکړي. نوموړي تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې د شام په ځینو سیمو کې د جګړې شدت د سولې لپاره د دوی هڅې زیانمنوي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت د داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوی و. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو د رسولو په دې هیواد کې د تشدد د کمولو له تروریزم سره د مبارزې او په سوریې کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. له بل پلوه په سوریې کې شکیل خواوي او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریې کې د روان بحران له امله 2.5 لک کسان وژل شوي چې په دې اثر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن د میستورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15 نیټه بیا پیل شي. د میستورا پرون د سوریه یو شمېر سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپل هڅو په اړه وویل دا د ملګرو ملتونو د سوریه د حکومت او وسواله پوزیشن لپاره یو سخت ازموینه و. موږ غوښتل ثابت کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشاله یو چې د بشري مرستې لشترژه 2000 کسانو ته ورسېدې. د پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو چې په سوریه کې هر وګړي ته کاتر محاصره لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورسېږو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بشري حقوقو نصار نړیوال اداري رپورت په حواله لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي وسلوال طالبانو د افغانستان کندوز ولایت په جګړه کې له ماشومانو کار اخیستی وو. اسرار العالم مومند د لیکنې له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په کندوز ښار د حملې لپاره طالبانو ماشومان کارولي وو. اداره وایي د مدرسو زده کوونکي چې عمرونه یې د 1400 تر 1900 کلونو پورې وي طالبان ورته جنگي تربیه ورکوي او بیا یې د جګړې لپاره کاروي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې کله ماشومان شپږ کلن شي نو طالبان یې ذهن سازي شروع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د کندوز ښار په جګړه کې طالبانو لس کلن ماشومان استعمال کړي وو. کندوز ښار د تیر کال په ستمبر میاشت کې طالبانو لاسو ته پرېوتی وو چې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ حکومتي ځواکونو بیرته ونیولو. په دغه جګړه کې طالبانو د چردرې ولسوالۍ 14 کلن ملک نومي ماشوم هم کارولی وو. ملک چې د خپل استاد په وینا له طالبانو سره ملګری شوی وو د کار میدان جنگ کې طالبانو ته راکټې او نور وسله رسول وو. البته طالبانو د بشري حقوقو د څار ادارې دغه رپورټ رد کړی دی. د طالبانو ویان ویلی دی چې د طالبانو په لیکو کې د ماشومانو شاملول په مکمل توګه منی دي. همداراز نړیوال قانون اهم وایي چې د 1500 کلونه کم عمر ماشومانو ته جنگي تربیه ورکول یا له هغو د جګړې کار اخیستل د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې وسلوال ډلې او ځینې حکومتي ځواکونه ماشومان د جنگیالو په توګه استعمالوي او په ځانګړي توګه د افغانستان په ځایي پولیسو کې یو شمېر ماشومان ګمارل شوي دي. که څه هم افغان ولسمشر غواړي چې دا قسمه کارونو مخه ونیسي خو دا ناوړه فعل په کلیوالو سیمو ولسوالیو کې روان دی چیرته چې د مرکزي حکومت واک محدود دی. همداراز لس کلن واصل چې ځایي پولیسو سره یې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه دوه اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې طالبانو وجلو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ځانګړي استازي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل باید چې د هغو امنیتي چارواکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي کوم چې د ماشومانو له حقونو په سرغړونه کې ککړ دي. د په خبره دی کې هیڅ شک نشته چې په 2014 کال کې د تړونو وروسته په افغان ځواکونو کې د ماشومانو په شاملولو کې کمی راغلی خو په دې لړ کې لا هم نور ګامونه پورته کول پکار دي. افغان حکومت په یاد تړون کې پر دې خبره موافقه کړې وه چې په پولیس او پوځ کې به ماشومان نه برتې کوي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په دې خپرونه کې مو دا ځل په بلوچستان کې د یوې ټولنې د هلو ځلو حال درته راوړی دی او خپرونه منور شاه جوړه کړې. خپرونه په تکراري بڼه در خپرېږي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستان کې د تعلیم ماهرین وای کوي خواته د هیواد پرسته پاتې سیمو کې د تعلیم کمی ده. نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. د ماهرینو په وینا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نوی پول ته کورسونه خودل کیږي چې هغه یې په یادولو امتحانونه پاس کوي خو په دوی کې د عامه پوهاوی او احساس کمی پاتې کیږي. یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او داغه د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملی ژوند کې نیخ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو ترڅنګ د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. دغه پروګرام مشر سلطان زاخپل مشال ریډیو ته ویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ د سیات په نامه په پاکستان کې د قومي سټي اورګنایزیشن دی. په سلور سلویش ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ ودولکه ځوانانو ته مختلف تربیتی پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړی دي. د ودولکه ځوانانو په پاکستان کې تر تربیتی عمل را تیر کړی دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 15 ضلعو کې. زه بایسیت منیجر دغه پروژه ګورم. په هغه کې لورلای، کلاسیف الله، کوټه، سیوی او نوشکی. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي زبی، براوی زبی، بلوسی زبی او ورسره ورسره د اردو زبی ځوانان نجونه ورسره د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ځلې سکې ماتات درو شولې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسيټیانو، هاي سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په کې له 1000 تر 2000 پورې نجونه او هلکان موجود وي. ودوی ته د دې پروګرام په اړه باندې د تخلیقي اظهار په اړه باندې، د لټریچر په اړه باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان راپیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمټ یا داسې سوالنامې جوړې کړې دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ څنګه او هلکان چې دي هغه راپیدا کوو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. موږ د هغه لپاره د بلوچستان په سطحه منلي استادان، د کالجونو او د یونیورسيټي هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغه په انټر په عالمي سطح باندې لیکچرز هم ډیلیور کړی دي. نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، دی سیشنز اخیاله ته.
سلطان زاخپل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم اخودل شوی او د لسم نه بارا چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړي وي هغه پکې ګډون کولای شي. دا پروګرام د څومره وخت لپاره وي او پکې کومې مرحله شامل دي؟ نو موړې په دې حق لوای
مکمل د پروژه سي ده د ولسم میاسو غره په بنیادی توګه په دې کې به موږ و پنځل شپاله زره کسانو ته خپل ځان رسو او تر دې تربيت په باقاعده سلور نیم سو ځوانان مشتریو. دا له دوی سره یو ورځ خدای سیمینارونه چې موږ کوو، یو ورځ پنځل سیمینار دی، په هر سیمینار کې دونیم سو درې سو ځوانان ګډون کوي. په دې کې موږ دوی ته اورینټیشن ورکوو، بیا دوی موږ سلیکټ کوو، دا غره لپاره بیا یو د میټینګ یو سیریز دی هغه دوی سره کوو. لاغه بعد بیا دوی د دوه ټریننګ د درو ورځو تر دوه ټریننګ راټرو. بیا د دې ټریننګونو سړي بیا باقاعده هر یو میاز بعد بیا یو فالو اپ یا یو ریویو میټینګ بل دوی سره کوو. هغه ځوانان اوس په باندې اخته دي، د دوی تخلیقات پر کوم ځای باندې دي، د دوی کارونه پر کوم ځای باندې دي، بیا پر هغه باندې کار وسر کوو. نو دا کوم چې د دوی تاګ را تاګ دي د دې مالې لګښتم پر موږ باندې دي او د دې لپاره چې کوم استادان دي د استادانو فیسم پر موږ باندې دي او دا کوم ځوانان چې تر دې سنټره پوری راځي، خاص کر بیا زنانان جون چې کوم دي دا هغه دوري راوړلو خرچه موږ ورکو. دا کوم پیسې چې دي دا لګښتم سیاحت دي هغه ادا کوي.
داراز پروفیسر خلیل باول چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیمي یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
زموږ په شاوخوا کې کوم حالات چې دا په وجه باندې زموږ ادب زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي، ځوانان له قلم نه کتاب نه دا توفق خواته زیات د توجه سي دي هغه خپل مستقبل او خپل فائدہ یا ګټه چې دا کنه په توفق کې خصوصا پاکستان کې دا یو منفي کلچرل کثیر ثقافتي علاقه ده په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، تر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دا یو څه چې هغه ته دوی هم فکر لسی چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري تاکي د برداشت ما باندې چې بل څوک برداشت کوي. نو دغه څه تاسو په اړه یعنی د پښتون قوم په اړه کې هم نو خلک دغه څه بدګمانیان لري چې هغه تر حقیقت باندې مګی نه دي.
نو موله وای دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغه ته یو منظر ورکړو چې دا بیان کښته په ځین کوم کوم خبر راځي. هغه دا بیان و چې زه دې ته وایم چې ګوره دا خبر له کوم ځای نه راغلی، په تاسو کې دمنه موجود وي دا خبر کار او هیڅ دا څه قبل ته ویلکا ان بس دا ستا ادب ستا د خیالات اظهار شو. بیا به یو ستا ته د روشي چې شو اظهار دا چې شو جمله دا چې جوړی شي او لګینه کدی کې نور ډېر معنا اداره کم پیدا کیږي کدی کې د تشبیه او د استعارې دغه ځای باندې ضرورت او هغه ته دا فائدہ ورکړي. نو تر اخره پورې ما دا پر امید چې کدی کې د یو ډېر چې دې څلويش د داسې ځوانان راوځي چې اغاړي کدی خبر نه چې هغه کې دا څه لایسته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کی خپل مطالبه دنیا ته ورغوشي په نظر د ژوند ګوري په کوم نقطه نظر د دنیا ګوري هغه دنیا ته ورغوشي نو دا به یو تجربه وسی دا به دا پروجیکټ نور کې پراخ شي یا به نور کړنیان والا تنظیم والا دا کار شروع کی هڅه د خلکو پام دی خاطر اړول دي چې د ځوانانو د تربیت ضرورت شته دا به دغه څه نه لکه زمینی بوټی خپل شي
هلتا د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای په دې کې چې ځوانان د خپل سیړونو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي د هغه په تر سره کولو کې هم ورسره دا تنظیم راسته کوي دا راز په اخر کې به یو لوی غونډه کیږي چې په کې به د ځوانان خپل کار وړاندې کولی شي سلطان زاخپیل وای پښتون ځوانانو ته پکار دی چې بیدار شي او خپل ځمواري وو پیژني په موجوده وخت کې د نړۍ حالات ډیر په تیزی سره بدلیږي او کوم قانونا چې د احساس و نکړي هغوی بشاته پات کیږي نو موړې ځوانانو ته وای
موږ باید خپل ځان وو پیژنو تر څو پورې په مشکل به سیاته کوم ځان نه پیژندلې نور خلک زموږ تعریفونه مشتکري نور خلک زموږ پیژندګرونه مشتراشي په دغه موږ په دغه رنګ حالات کې کوم څه موږ وسیو که موږ خپل ځان به سیاتې کوو په دې زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه و پیژندل د خپل کام او د قانون شعور په ګټه راوستل نو دا به موږ هم د نړۍ له خپل قانون سره وجه په وجه روان شو
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خدای ویلاندې د مینه پاس
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې دا وار د بلوچستان صوبې په بیلابلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په حق لا روزنیز پروګرامونه شروع شوي دا سمرا غټه وردی او په دې کې برخه اخستونکو ځوانانو سره ستکړل د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګه سه
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکو محب الله شیراز سره خبرې کړي هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده نو موړي د خپل تعلیم او هلو زالو په ترڅ کې په ریاړه وویل
د ادبیات سره کله لېم شاعری کوم او په نثر کې هم ماتګډ کار کوم د چلیک ولیکم د مجلن د پاره د مجلو لپاره او زه تعلیمي کوم زما چپی ز پښتو په پښتو کې دا کوم انفیل باندې لګیم د انفیل لستون کوم د بلوچستان پوهنتون څخه د دې لپاره چې فلا بلوچستان سره زما تعلق د سیاحت کوم دلته یو اداره ده بلا شک د دې کوم موضوع ده دا چې کوم ملټی کلچرالیزم دی یا سلف ایکسپریشن کوم د اظهار د ښکار د خپل اظهار کول یو صلاحیت چې ځوانانو کې پیدا شي دا د خپل نویت یو ډیر څه موجوده او ډیر اهم موجوده او ډیر پراخه موجوده فرازي کې موږ ډیر څه زده کړل ډیر څه زده کړل
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربيت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی پکې څه زده کړل هغه وای او لنې خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي نو موړ زیاتوي
فرازي کې پر د مختلفو ادبیات خلک راغلي ولګل ته هزارګي ټولنه راغلي و د براهوی زدي ملګری او لیکوالان یا د کوونکی وله هغه راغلی وله او د سره د بلوچستان راغلی او د سره د اردو زدي د ادب خلک راغلی وله او د پښتو په چې موجود نو دا ټول هغه شیانو چې د موږ لپاره نوې شیانو په دغه مو ډیر شیان ځکل خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبيات څه توایي نوې شیان دا جوړو چې د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شان ضروری دی هغه مستقبل ځل کې انساني جذبات د انسان خپل جذبات ته تفسیر کشي څنګه کوي انساني جذبات او احساسات څنګه راپارول کوي او باید چې انسان پرکم له اړ باندې خپل د جذبات او خپل د احساسات اظهار وکړي او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه دا شیان چې د زړه لپاره دی نو خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دی چې بنیادی شیان نو د زړه لپاره دی ضروري شیان
په دې تربیتی پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوې چې پکې ګڼ شمیر جنکو هم ګډون کړي وو شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي
اول خو موږ نیکسټ د سیمینار په طریقه باندې چې کوم مست ټریننګ راکړو چې نه ولول سره چې مش سوچ د بل په باره کې په بل کومو کوي او دا غږ مش په باره کې څه سوچ لري دغه څه باندې مش سره وګایو او کوم نیگیټیو د شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زه نوم خبر هغه زه په هغو خبره سوم او دا هغو کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر او موږ چې ورته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوي ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې پیټان دغه شی کوي پښتون دغه رنګ دی بلوچ دغه رنګ دی پنجابي دغه رنګ دی دا خبرې چې موږ را ووتلې نو موږ په داسې باندې خپل خبر خبر شو چې دا یو شی دی دا صرف هوایي خبرې دي په دغه طریقه باندې موږ په خپل پهچان باندې موږ په خپله خبر چې په کوم موږ نو خبر
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولې شي شایسته باور ویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لګه آگاهی لري نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي
په داسې د یو انسان او د یو ځوان د ښه زیاته ګټه لري چې موږ معاشره د معاشره د پښتو معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي او هغه دا کوي چیز موږ انفاس خل بو تور ور رسیدي او دا پس مند دي چې دا ور رسید لیکن د دوی سره د یو دغم نه یو سره چې مستند خپل الفاظ بیان کو څنګه یو لیکو څنګه تر بل ور رسو نو په دې ټریننګ باندې اغه انسانان ته به ډیر زیاته فائدہ رسید چې کوم چې لیکل غواړي او مختص ول غواړي
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نو موري اول اول د ځوانان په خپل تعلیم او تربيت تر لاسه کړي او بیا د ځان په حالاتو په هکړي
ځوانان ته دا پکار دي چې اول وار خپل حالات پیژني چې موږ په کوم حالات یزمش اول کوم حالات او اوس کوم حالات اوس موږ بس اوس موږ حالات دونی خراب دي چې انسان د خپل ځوان یو منځم د ځان د غنل لري چې مطلب زه د باندې وزم زما سره څه پېښې دي چې زه کور کې څنګه ما سره څه پېښې اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې په ځان په حالات باندې دغه کی خبر کی او بیا بل څه کوم دا رسای او رسای څنګه د دې حالات پر ځو خپل ځان څنګه بچاو کوم او موږ دا حالات څنګه بدل کړو پر منه و څه طریقہ اختیار کو چې موږ دا حالات سم کړو پر منه
هلتا شریف خان چې د وکالت ډیګری تر لاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې و وايي دا د نور ځوانانو په سیر د لپاره هم یو ځانګړی تجربه ده نو موږ له زیاتې وی دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قانونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي
خوندور شی دا چې د کم کنټنټ دی ا کنټنټ دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو زبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کوته کوم غلطفهمي نه د خلکو یا کوم خلکو په خیره مقایمه کړي د خلکو په والا باندې مختلف دا چې څنګه کوم مثلا زبو دا درته شو راځي کې دا به ډیر کثیر قومي ځای دی په دې کې ازاره چې هغه د زبو په والا باندې هم هغه د مسلک په والا باندې هم لمر ډیر جلای دته بلوڅ هم ځوان کېدل ته پنجابای هم ځوان کېدل ته نور هم ځوان کې یعنی دا حکومت د زوب تر مابین سی یو کم کنفلیکټ غلا شوري تور کم پروت دی دا غه د فارې گنجائش پیدا کونه او خلق یو ارمنی او پفیس کې بسنګ ځوان کې
شریف خان وای په کار دی چې دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت وحالو زلو ته مایل کړل شي نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي
ځوانان ته په سیمه معنا باندې څومره نمایي ورکي او ځوانان ته ورول فلاس ورکي ځوانان هر څه کولای شي خو له بغه مرغه چې د ریاست به غوري اسمره ناکامي اسمره مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه یعنی بالکل د امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د ځوانان ولیاړ کار کفاره خو کی که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ هم هغه به غوري امتیاز را ده پورې د په دې شرایط کړي او کچیر یو سیکولر سوچ یې په هغه کې دی انتای په تیاتر را ده پورې د شینات پسند دی انتیا پسند نو دا رنګ ټریننګ سی دا رنګ نه چې هغه کم از کم په دې ځوانانو کې دی اعتدال راوستو او بیا د سکول لپاره په قاعده دوی ته غلان ورکولای شي او هغه لیر دوی تشکر کولای شي چې موږ هم خپل مې وجود لرو خپل هم سکولای شو
غیر سرکاري تنظیم سیاد د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د ځوانانو د روزنې لپاره پروګرام شروع کړی چې پکې د غیر رسمي زده کړو د لارې په ټولنه کې د مثبت کردار لوبولو او مسلې د افهام او تفهیم په ذریعہ د حل کولو تربيت ورکول کیږي په دې پروګرام کې برخه اخیستونکو ځوانان وایي په کار دي چې دا ډول پروګرامونه د هیواد په ټولو برخو کې شروع کړي شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.